سلام و خوش آمدید.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب مصطفی صدیقی قدرمن دوستانو ته یو واری بیا سلام وړاندې کوو. په دې خبرونه کې وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. درنو دوستانو په دې خبرونه کې هم ډیر مطالب. په اسلام آباد کې د اسیا د زړه په روان کانفرنس او نن دغه تا د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه چې په دې کانفرنس کې پر ګډون سربیره ل چارواکو سره خبرې اترېم لري. په دې اړه ډېر مطالب راټول کړي ولې نور موضوعات هم سیړو. خو پیل خبرونه کوو. مرسی احمد زید افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
د مهمو خبرونو سرټکی په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن د افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لخوا په ګډه پرانیستل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو اداري مرستیال وزیر په سعودي عربستان کې د افغان کارګرو او محصلینو د ستونزو د ارزونې لپاره په نږدې راتلونکي کې هغه هیواد ته سفر کوي. او د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر د آسیا زړه کانفرنس د هندوستان لپاره مهم بولي. پوره خبرونه په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن د افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لخوا په ګډه پرانیستل کیږي. د استانبول بهیر یا د آسیا زړه په 15مه غونډه کې د آسیایي هیوادونو او هم د نورو سازمانونو او هیوادونو استازي د سیمې د امنیتي ګواښونو په وړاندې پر ګډې مبارزې او د سیمې هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کوي چې افغانستان د اجنډا له مهم موضوعګانو څخه ده. د آسیا زړه کانفرنس د لوړپوړو چارواکو مقدماتي غونډه پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي او د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز لخوا پرانیستل شوه. په نننۍ غونډه کې د ګډون لپاره د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج هم اسلام آباد ته رسیدلې ده. په دغه دوه ورځني کانفرنس کې د پاکستان او افغانستان په ګډون د سیمې او نړۍ سوارلس هیوادونه غړي توپ لري. د دې غونډې د اجنډا شپک مهمې موضوعګانې له توریزم سره مبارزه، د نشه یي توکو په وړاندې مبارزه، سوداګري، پانګونه، سیمه ییز بنسټونه او زده کړه ده. دغه پروسه په 2019 کال کې د لومړي ځل لپاره د ترکیې له استانبول ښاره پیل شوه چې ورته د استانبول پروسه هم وایي. د افغانستان د بهرنیو چارو اداري مرستیال وزیر په سعودي عربستان کې د افغان کارګرو او محصلینو د ستونزو د ارزونې لپاره په نږدې راتلونکي کې هغه هیواد ته سفر کوي. نصیر احمد اندیشه پرون په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر سره د لیدلو پر مهال ویلي چې په دې سفر کې به له سعودي چارواکو سره هم وګوري او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر لا پیاوړتیا به خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د ښاغلي اندیشه له قوله ویل شوي چې دی به په جده کې د افغانستان په کنسولګری کې د الکترونیکی پاسپورتونو د صادرولو سیستم هم پرانیزي. تر دې وړاندې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ولسی جرګې ته په استجوابیه غونډه کې ویلي وو چې زرګونه افغانان په عربي هیوادونو په تیره بیا په سعودي عربستان کې په کارونو بوخت دي چې تر ټولو لوی ستونزه د پاسپورتونو او ویزې په برخه کې ده. دغه افغانان تر ډیره په پاکستاني پاسپورتونو په هغه هیواد کې کارونه ترسره کوي. او ټاکل شوی د ټاپي پروژې ساختماني کار د روانې دسمبر میاشت پر 14مه نیټه پیل شي. د دې پروژې یو مسول مبین سوالات پرون ویلي چې له ترکمنستان څخه د افغانستان او پاکستان له لارې هند ته د ګازو د انتقال پایپ لاین د غزیدلو چارې به د ترکمنستان په پلازمینه اشق آباد کې پیل شي. دغه پایپ لاین 1800 کیلومتر اوږدوالی لري چې 115 کیلومتر د افغانستان له خاورې تیریږي. د ټاپي پروژې له پیلیدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 50,000 کسانو ته کار پیدا شي او هم به افغانستان د دې پروژې له بشپړېدو وروسته هر کال 300 میلیونه ډالر د ترانزیت لارې ترلاسه کوي. وړاندې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بوردی محمد اوف افغان ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړې وه چې د دې پروژې په پرانیز غونډه کې ګډون وکړي. د ترکمنستان د دولتي رسنیو په وینا د ټاپي پروژې پایپ لاین به هر کال د 3 میلیارد متره مکعب ګازو د د ولو واسولري. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د آسیا زړه کانفرنس د هندوستان لپاره مهم بولي. میرمن سوراج په همدې کانفرنس کې د ګډون لپاره د سې شنبې په ورځ ناوخته اسلام آباد ته ورسیده. نوموړي رسنۍ ته ویل
ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہندوستان کے لیے بہت اہمیت رکھتی.
دا آسیا زڑا کانفرنس دا ہندوستان لپاره ډیر د اهمیت ور دی ځکه چې دا د افغانستان په اړه دی. نو زه په ځنګړی توګه په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره له هندوستان څخه راغلی یم. د دې لپاره چې دا کانفرنس په پاکستان کې جوړ شوی نو لازم ده چې د دغه هیواد له صدر اعظم نواز شریف او خپل سیال سرتاج عزیز سره وګورم او د دواړو هیوادونو د خپل منځي اړیکو په پراختیا خبرې ورسره وکړم.
دا له 2012 کال راهیسې پاکستان ته د هند د بهرنیو چارو د وزیر لومړی سفر دی. نوموړي ته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه د پاکستان لخوا ورکړل شوې وه. روسیې په سوریه کې د حکومتي ځواکونو د یوې پوځي قرارګاه د بمباری له کبله اندېښنه ښودلې ده. د دمشق حکومت پرون ویلي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف الوتکو چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې هوایي بریدونه کوي پرون د سوریې په دیر الزور ښار کې د پوځ یوه قرارګاه په نښه کړې. د سوریې درې سرتیري وژلي او دیارلس نورې ټپیان کړي دي. امریکا دغه ادارت کړې ده. یوه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه ده ښودل شوی وایي ډاډه دی چې روسیه د دې برید مسؤوله ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا پر دغو څرګندونو له تبصرې پرته پرون ویلي چې پر دیر الزور ښار د امریکا په مشرۍ ائتلاف د بریدونو په اړه اندېښنه لري او وایي چې دا پیښه د اسد له رژیم سره د همکارۍ په برخه کې د ائتلاف نه لیوالتیا ښیي. دغه راز عراقي چارواکي وایي د دوی ځواکونو د رمادي په جنوب لویدیځ کې د اسلامي دولت له ډلې څخه ځینې سیمې نیولې دي. عراقي ځواکونو تر پرون ماښام پورې هڅه کوله چې د التمیم سیمه د داعش وسلوالو لخوا د ځای پر ځای شوو بمونو څخه پاکه کړي. د انبار ولایت د پولیسو مشر تورن جنرال هادي پرون ویلي چې عراقي ځواکونه د ښار مرکز ته د ننوتلو لپاره چمتو دي او دغه ځای ته نږدې شوي دي. د داعش ډلې وسلوال په مې میاشت کې د انبار مرکز کاز رمادي ته ننوتل چې د موصل ښار تر سقوط وروسته د عراق په شمال کې عراقي ځواکونو ته تر ټولو لوی گزار ګڼل کېده. د عراق حکومت متقابل حمله اعلان کړي خو په دې برخه کې پرمختګ ډیر ټکنی وو. او روسیه وایي د بغداد له اجازه پرته په عراق کې د ترکی سرتیرو ځای پر ځای کېدل دوی ته د منلو وړ نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې چې پرون خپره شوې ویلي د عراق موصل ښار ته نږدې د ترکی سرتیرو غیر قانوني حضور د تاوتریخوالي یو جدي عنصر ګڼل کېږي. تر دې وړاندې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ویلي وو چې ترکی ځواکونه د بغداد له اجازه پرته د دغه هیواد شمال ته ننوتلي دي. بغداد خبرداری کړی که چیرې د ډسمبر تر اوومې نیټې پورې د دغو ترکی سرتیرو وتل پیل نه شي دوی به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د غبرګون غوښتنه وکړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر له خپل عراقي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې دمګړې د ترکیې سرتیري په دغه سیمه کې پات کیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې انقره د ډسمبر په درېمه نیټه دغه سرتیري د دې لپاره موصل ته سیمه ځای پر ځای کړل چې د هغو نورو ترکیې سرتیرو ته شړکه کړي چې وړاندې هلته وو. ترکیه وایي د دوی ځواکونه د عراقي کردانو او عرب ځواکونو د روزنې لپاره هلته دي سو هغوی له داعش څخه د موصل د بیرته نیولو لپاره چمتو کړي. خبرونو پای
لا مرزی احمد سیمانه چې د افغانستان او نړۍ خبرونه دروازه ول دوستانو سمغه غلا ساده رادیو ناوړه دا نور خبرونه سمک په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې مونږ کتل شي. راپورټونه وایي چې افغان ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته رسیدلی او هلته یې د توپونو په ډزو هرکلی شوی. په دې اړه په رپورټ سربیره به مو نن په اسلام آباد کې د ولسمشر اشرف غنی له لیدنو کتنو او دغلته د آسیا د زړه په نوم له روان کانفرنس نه چې موضوع یې افغانستان دی خبر کړو چې نن به پکې په کومو موضوعاتو خبرې کیږي. همدارنګه به مو له دې خبر کو چې د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یعنی ویلي چې د تیرې وی میاشتې په اوږدو کې پر خبریالانو مدني فعالانو او سیاسي کارپوهانو باندې حملې د بیان پر ازادۍ باندې حملې ګڼل کیږي. د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر وایي که روسیې د اوکراین پر ضد خپل یرغل ته دوام ورکړ نو پر مسکو به د لویدیځو هیوادونو بندیزونه نور هم زیات شي. همدارنګه به مو له دې هم خبر کو چې فنلند ویلي دي دوی به پناه غوښتونکو نه وغواړي چې په وړیا توګه کار وکړي. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم در سره شریکوو. د انصاف په لټه او ازادي اورېدونکي ځانګړي پروګرامونه هم له یاده مباسي. دوستانو زموږ غږ له آزادې رادیو ناوړی مخکې مو ویل چې ویل کېږي افغان ولسمشر اشرف غني اسلام آباد ته رسیدلی. زموږ خبریال نسیم شفاق چې د اشرف غني دغه سفر څاري او له همدې سفر د څارلو په موخه اسلام آباد کې دی، راسره هم د اوس له اسلام آباد نه د تلیفون په تماس کې دی. شفاق صاحب، بیا د هم سهار په خیر، خپرونې ته ستړی مشي. ویل کېږي چې ولسمشر غني نن اسلام آباد ته رسیدلی.
بله سلام وړاندې کوم. بله، هو محمد اشرف غنی د افغانستان ولسمشر څو دقیقې وړاندې د اسلام آباد نړیوال هوایي ډګر ته راورسېد او هغه ته د هرکلي لپاره د یو شمېر نورو پاکستانیو چارواکو تر څنګ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم ورغلی وو او د ده په افتخار او ویاړ باندې د توپ 21 ډزې هم وشوې.
د ولسمشر اشرف غنی په نننیو لیدنو کتنو کې په پاکستان کې څه شامل دي، کوم اجنډا را برسېره شوې چې ولسمشر بالته کوم لیدنې کوي او په کوم موضوعاتو خبرې کیږي؟
بله، څومره چې زه معلومات لرم په اسلام آباد کې مې د افغانستان د سفارت له یو شمېر چارواکو سره خبرې کړي. محمد اشرف غنی سربېره پر دې چې له نواز شریف سره په ګډه د آسیا د زده هیوادونو د دوم ورځې کنفرانس په سر کې دوی وینا کوي، یو شمېر مهم لیدکاته هم لري له ځینو چارواکو سره، هم د پاکستان او هم د ځینو نورو هیوادونو له چارواکو سره چې د آسیا زده هیوادونو په کنفرانس کې هغوی برخه اخلي او پر مهمو مسایلو به خبرې کیږي.
د پاکستان ځینو سرچینو ویلي دي چې د سولې د خبرو اترو پر بیا پایل بام له ولسمشر سره دوی خبرې کوي، دغه څه دي چې پاکستانی چارواکي پر وخت په وخت ټینګار کوي. په دې اړه تاسو معلومات نه دي ترلاسه کړي؟ آیا د ولسمشر غني په دې لودینو کتنو کې د سولې د خبرو اترو د بیا پایل پاړم څه ویل کیږي چې خای خبرې وشي؟
نو محمد اشرف غنی په اجنډا ته چې زه څومره معلومات لرم او لاسرسی ورته لرم، نن محمد اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم محمد نواز شریف سره دوه اړخیزې خبرې لري او منابع وایي چې دوی به د امنیت او له تروریزم سره د مبارزې او دغه راز د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې کوي. د دې تر څنګ د افغانستان، پاکستان او امریکا درې اړخیزه غونډه هم شته چې هغه کې به هم د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې کیږي. دغه راز د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه هم شته، هغه کې به هم د څلور واړو هیوادونو پر مسایلو، پر امنیتي مسایلو او دغه راز د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې کیږي. د دې تر څنګ د افغانستان جمهور رئیس د هند او ایران له بهرنیو چارو وزیرانو سره جلا جلا غونډې لري او دغه راز د محمد اشرف غنی وروستۍ لیدنه به د پاکستان له د پاوز له لوی درسیز راحل شریف سره وی چې ویل کیږي له هغه سره به هم د نورو مسایلو تر څنګ د تروریزم په وړاندې د پاکستان د جدي او رښتینی مبارزې په اړوند او دغه راز د افغانستان د سولې له پروسې سره د پاکستان د صادقانه همکاریو په اړوند خبرې کیږي.
ډیر زیاته مننه کوم نسیم شفق، موږ به په روانو خبرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. په اسلام آباد کې به د افغان ولسمشر د لیدنو کتنو او همدارنګه دغلته د روان آسیا د زړه کانفرنس په اړه به له تاسو معلومات اخلو او اوریدونکو سره به شریکو. مننه درنه کوم دوستانو، زموږ غږ له آزادۍ رادیو ناوري نسیم شفق چې له اسلام آباد هي دغلته د ولسمشر اشرف غنی د رسیدو او همدارنګه د نننی کانفرنس سپاړه چې د آسیا د زړه په نوم د راټولو شوو هیوادونو د یوې ډلې کانفرانس دی او پکې د افغانستان په موضوع بحث کیږي. په دې کانفرانس کې به نن ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف خبرې وکړي او د کانفرانس د دویمې ورځې غونډه به پرانیزي. زموږ همکار ذبیح الله شفق په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د کانفرانس او په دې کې د افغان ولسمشر او د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر د ګډون په اړه د سیاسي او سیمایزو چارو له کارپوه سمی یوسفزي سره خبرې کړي چې دلته یې اورو.
دا ډول کانفرنسونه چې د سیمایزو هیوادونو ترمن جوړیږي ګڼ داسې عوامل رامنځته کوي چې د کانفرنس په عمومي ایجنډا چې هغه ظاهره خبره ده په دې نننی ډول کې اقتصادي اړیکی او تجارتی اړیکی او امنیتی اړیکی دغه پراختیا او پرمخ وړل دي او یو بل سره همکاري زیاتول دي. خو په دغه سیمه کې چې کوم هیوادونه د هارت آف آسیا کانفرنس کې شرکت کوي یو شمېر هیوادونه داسې دي چې هغوی د ډېر وخت نه د یو بل سره تعلقات خراب دي، مثلا د افغانستان او پاکستان، مثلا د هند او پاکستان، یو شمېر نور هیوادونه هم دي چې یو بل سره په خپل منځ کې ګیلې لري او یو بل سره نشه کولای چې په لوړه سطح باندې په اسانۍ سره خبرې وکړي. هغو دپاره دا موقع برابرۍ کې، خو چونکې د هارت آف آسیا کانفرنس تر ټولو مهم ملاقاتونه هغه په بالکل په دې وروستۍ لمحو کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی صاحب راتګ به وي پاکستان ته، هغه به خپل راتګ سره یو خو به دې کانفرنس ته یو روح ورکي، یو اعزاز وروبخي. دویم دا چې پاکستان او افغانستان په دې وروستیو کې چې کومې اړیکې خرابې شوې دي دا به د هغو ترمنځ ملاقاتونه وي، او همدا ډول د هند او پاکستان ترمنځ هم په دې وروستیو کې ډېر تعلقات خراب شوي دي. هغوی وزیر خارجه راځي، او زما په خیال د دغه کانفرنس هغه بنیادي مهم ټکي به همدا وي. په حاشیه د کانفرنس کې نورو هیوادونه هم په خپل منځ کې خپلې اړیکې سره زیاتوي، خو زما په خیال دغه کانفرنس تر ټولو مهم عنصر د افغانستان د ولسمشر راتګ او د پاکستان له صدر اعظم سره په مشترکه ډول دغه په کانفرنس کې افتتاح کول دا به تر ټولو مهم وي. او تاسو پوهیږئ چې افغان ولسمشر اول کېدو چې تر اخره وخته پورې نه غوښتو چې د کانفرنس ته راشي، خو د دې کانفرنس اهمیت ډېر زیات و، او له دې امله غربي نړۍ او حتی د افغانستان لپاره د امریکې ځانګړی استازی پاکستان ته رالو، او د دوی نه دا غوښتنه وکړه چې دوی په دغه کانفرنس کې شرکت وکړي. او ظاهره خبره ده که د سیمې د خلکو د هیوادونو ترمنځ اړیکې نوي، رابطې نوي، هغه مشکلات چې رامنځته کېږي هغه نور هم عامی کېږي، نور هم یو بل سره غلط فهمیانې پیدا کېږي او یو بل سره کرک او نفرت پیدا کېږي. خو که ملاقاتونه وشي ممکن یو شمېر ګیلې او سوالونه په ځای پاتې شي، ممکن یو شمېر ګیلې او سوالونه او یو بل باندې هغه د بد نیت شکونه هغه ممکن واضح شي یا له منځه ولاړ شي. نو زما په خیال دا کانفرنس ډېر مهم ده، او دا کانفرنس کې زما په خیال د افغانستان او پاکستان تر ټولو مهمې خبرې هغه همدغه وي چې څرنګه کولی شي چې د مرې چې کوم کانفرنس شوی و په هغو کې طالبانو یو شمېر کسانو ګډون کړی و، څرنګه وواړي بل دا ډول د طالبانو د افغان دولت او د نړۍ یو شمېر نور هیوادونو په مرسته یا د هغوی په موجودګۍ کې دا مذاکراتو ته دوباره دوام ورکړي. که دغه مذاکرات کامیابی کی او پاکستان ممکن یو شمېر نوي طرحې ولري، ځکه چې په دې تیرو دریو یا څلورو میاشتو کې چې افغان دولت کومه سخته رویه اختیار کړې وه هغوی پاکستان باندې اثر کړی ده، او پاکستان دا کوشش کوي چې یو ځل بیا دغه د مذاکراتو لړۍ پیل کړي.
سمی یوسفزی افغان جرنالیست او همدارنګ د سیمې د سیاسي چارو څارونکو چې تاسو ورسره پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر او په اسلام آباد کې د اسیا د زړه د کانفرنس پاړه د ساده رادیو مرکه اوریده. د سمی یوسفزی په څرګندونو کې مو اوریدل چې سربیره پر دې چې افغان چارواکي په دې کانفرنس کې له پاکستانی چارواکو سره وګوري، بلکې د سیمې د هیوادونو نور چارواکي په دې کانفرنس کې ګډون کوي، او د کانفرنس ترڅنګ به ځینې نور لیدکاته هم ووسی. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر میرمن سوشما سوراج ویل دوی دا نوموړي پرون ناوخته اسلام آباد ته ورسیده، او له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې د اسیا د زړه کانفرنس د هندوستان لپاره ډیر اهمیت لري، نو ځکه پکې د ګډون لپاره ورغلی ده. نوموړي همداراز ویل چې په اسلام آباد کې به د خپل سفر پر مهال په کانفرنس کې پر ګډون سربیره د پاکستان له صدر اعظم او له خپل پاکستاني سیال سره وګورځي، او د پاکستان او هندوستان د اړیکو پراختیا به ورسره خبرې وکړي. اسلام آباد ته د رسیدو وروسته د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه زموږ د همکار ذبیح الله مومند رپورټ اورو.
د هندستان د بهرنیو چارو وزیر اسوس مسوراج وایي د آسیا زړه کانفرنس د هندستان لپاره د ډېر اهمیت وړ دی ځکه چې دا د افغانستان په اړه جوړیږي. نوموړی همداراز زیاتوي چې اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال به په دغه کانفرنس کې د ګډون ترڅنګ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او له خپل سیال سرتاجي سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا به ورسره خبرې وکړي. میرمن سوراج دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ ناوخته اسلام آباد ته تر رسیدو وروسته په دغه ښار کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. دا په داسې حال کې دا چې اغلی سوراج د پاکستان په بلنه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه په آسیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته راغلې ده. دا تر 2012 میلادي کال وروسته پاکستان ته د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر لومړی سفر دی. د استانبول پروسې آسیا زړه دوه ورځنی کانفرنس د سه شنبې په ورځ د پاکستان په قربتوب په پایتخت اسلام آباد کې پیل شو چې دغه پروسې د غړو ملاتړو هیوادونو ګڼ شمېر استازي پکې ګډون کوي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته تر رسیدو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې د آسیا زړه کانفرنس د هندوستان لپاره مهم بالا وی ویل
هارت آف ایشیا کانفرنس هندوستان کې لیے بہت اہمیت رکھتی کیونکہ
یہ افغانستان د آسیا زړه کانفرنس د هندوستان لپاره د ډېر اهمیت وړ دی ځکه چې دا د افغانستان په اړه دی. نو ځکه زه په ځانګړې توګه په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره له هندوستان څخه راغلی یم. لکه څنګه چې دا کانفرنس په پاکستان کې جوړ شوی نو پر ما لازم او واجب دی چې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او له خپل سیال سرتاجي سره وګورم. نو زه به د دواړو سره ملاقات وکړم او د دواړو هیوادونو د خپل منځي اړیکو د پراختیا په اړه به خبرې وکړو. ما هم دا پیغام راوړی چې زموږ تعلقات لا ښه او نور پر مخ لاړ شي. په اسلام آباد کې د استانبول پروسې آسیا زړه کانفرنس لومړۍ غونډه د سه شنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په وینا پرانستل شوه. په عین حال کې ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به نن په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته راشي او د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره به یو ځای د آسیا زړه کانفرنس دویم دور افتتاح وکړي. د یادونې وړ ده چې افغان ولسمشر به پاکستان ته د خپل سفر پر مهال په کانفرنس کې د ګډون ترڅنګ د پاکستان له صدر اعظم او نورو چارواکو سره وګوري او په ځینو مهمو مسایلو به ورسره خبرې وکړي.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي رادیو نه
د سن سمغه غلا ساده رادیو نوري د افغانستان د آزاد رسنوي خدمت لاټړي دارا یاني وای چی په تیری وی مش کې پر خبري اعلانو مدني فعالانو او سیاسي کارپوهانو باندې حمله د بیان پر ازادي باندې حمله غني. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر ریپورت کې وورو.
د افغانستان له آزاد رسنوي څخه د ملاتړ اداره یانای وای چې په تیره نږدې یو میاشت کې پر خبریالانو مدني فعالانو او سیاسي کارپوهانو باندې زیاتیدونکو حملو اندېښمن کړي دي. د دغه ادارې مشر مجیب خلوتکر د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا ډول حملې د بیان ازادي د محدودولو لپاره دي او حکومت یې باید عاملین په ګوته او مجازاتي کړي.
اگر حکومت افغانستان
باندې دی وای کچیر افغان حکومت غواړي په دې برخه کې قانون عملی کړي نو دا باید روښانه کړي چې آیا دا کسان په نظام کې دي چې دا ډول کارونه کوي او کنه. دا ډول کسان باید وپیژندل شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. په تیر څه کم یو میاشت کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر مرستیال صدیق الله توحیدی او دو خبریالانو سالم وحدت او امان الله عطای باندې په کابل کې حمله شوې دي. دغه راس په دې موده کې پر سیاسي کارپو احمد سعیدی، جاوید کوهستانی، طوفان وزیری او د ولسی جرګې پر غړی هلی رشاد هم حمله شوې دي. په دغه حملو کې واز امان الله عطای چې د آسیا تلویزیون مشر وو وژل شوی او پات نور کسان څوک ټپیان او څوک روغ وتلی دي. د کارپوهان چې حمله پر شوې هغه کسان دي چې د رسنوي په بحثونو کې د افغان حکومت پر کمزورتیا او د ګوانډیو هیوادونو ایران او پاکستان پر لاسوهنو کلک انتقادونه کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې پر ژورنالیستانو، مدني فعالانو او د نظر پر خوندانو باندې ورسته یو حمله دوی هم اندېښمن کړي دي. د دې وزارت وایي هارون حکیمی ازادي رادیو ته وویل چې د وزارت په چوکاټ کې د ژورنالیستانو د ژوند د خوندیتوب کمیټه جوړه کړې او ټول ورته پیښي به پکې وڅړل شي.
په دې ورسته کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمیټه هم جوړه شوې ده چې په دې کې امنیتي ارګانونه هم ونډه راسره لري. دغه کمیټه او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت روانو ستونزو یا د ست ستونزو د مخنیوي په برخه کې ژمن دی چې پوره فعالیت وکړي او لمنځه به وړي.
که څه هم افغان حکومت تل د ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ډاډ ورکوي خو نه یا په افغانستان کې له آزادو ژورنالیستانو څخه د ملاتړ کمیټه د حکومت ژمنو ته د شک په سترګه ګوري. نه وایي که افغان حکومت د دې ستونزې د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه وانخلي یا د ستونزه به لا پسې پراخه او افغان حکومت به په یو ناکاره او ناکام حکومت بدل شي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکایي چارواکي د سوریې په ختیځ کې د رژیم په ځواکونو باندې روسي الوتکو بمباري کړې. نه د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د سوریې حکومت د دوشنبه پر ستور ولګو چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې په اهدافو بریدونه کوي، په دیار الزور سیمه کې دولتي قواوو په یوه غونډه بمبار کړې، درې عسکري وژلي او دیارلس نورې ټپیان کړي. نور تفصیل له سلطان محمد سرور ناورو.
امریکایي چارواکي وایي د رادار تصویرونه ښیي چې دغه بمباري هغو روسي ټي یو 22M3 بک فایر الوتکو کړې چې په شمالي اوسیتیا کې د موزدوک پوځي اډې څخه الوتلې وې. د امریکا د دفاع وزارت ویان ستیف وارن وایي چې روسیې د تیر یکشنبه په ورځ د روزور سیمه باندې هوایی بریدونه کړي دي. موږ د سوریې رژیم سره د جنگ په حالت کې نه یو او د دولتي ځواکونو د بمباردمان لپاره هم کوم دلیل نه لرو. هغه زیاتوي چې یوازینی عملیات چې ائتلافي ځواکونو د تیر یکشنبه په ورځ کړي د دغه غونډ جنوب ختیځ لور ته 100 کیلومتره لرې د تیلو یو څه په نښه کړی ده. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې سازمان په دایر زور سیمه کې د حکومتي ځواکونو په یو غونډ باندې بمباري تاییدوي. دغه سازمان چې مرکزي دفتر په لندن کې دی ویلي دي چې کېدای شي دغه بمباردمان د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو کړی وي. روسی الوتکې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په اهدافو بریدونه کوي او وروسته لدې چې یو الوتکې یې دوه اونۍ مخکې د ترکیې لخوا وویشتل شوه، د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ زیات سو. ډیپلوماتان وایي روسیې د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه وغوښتل چې په سوریه او عراق کې د ترکیې پوځي فعالیتونه د بندو دروازو تر شا یوې غونډې کې وڅېړي. امریکا چې په روانه میاشت کې د امنیت د شورا مشري په غاړه لري دغه غونډه دایروي. عراق هم په ترکیه تور لګولې دی چې دغه هیواد ته د خپل ځواکونو په لګولو سره د عراق په ځمکني تمامیت یې کړی دی. بغداد ګواښ کړی کچېرې ترکیه خپل ځواکونه بهر نه کړي نو امنیت شورا ته به شکایت وکړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې روسیه به د عراق شکایتونه هم د امنیت د شورا په غونډه کې مطرح کړي کنه. ترکیه د دوشنبه په ورځ ویل چې خپل ځواکونه له عراق نه باسي او دغه قواوی د هغه ماموریت په ترڅ کې عراق ته استولی چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنگ کې عراقي ځواکونو ته روزنه ورکوي.
و موریدل چې د امریکا په مشه ائتلافي ځواکونه وای دوی په سوریه کې د رژیم ځواکونه نه دی پرنخه کړي، بلکې کې د شي روسي الوتکو پرې بمباري کړي وي. اقوات متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي که روسیې د اوکراین پر ضد خپل یرغل ته دوام ورکړ نو پر مسکو به د لویدیځو هیوادونو بندیزونه نور هم زیات شي. جو بایدن دا څرګندونې پرون په کیف کې د اوکراین د پارلمان ته په وینا کې کړي. رضوان مراد په اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات تروري.
لا کیف څخه د خپل دوه ورځنۍ کتنې په لړ کې د امریکا مرستیال ولسمشر نن د اوکراین پارلمان ته وینا وکړه. جو بایدن ویل امریکا به تر هغې پورې پر روسیې خپل فشار ته دوام ورکړي تر څو پورې چې ماسکو د اوکراین د سولې او اوربند موافقې پړه خپل ژمنې عملي کړې نه وي. نوموړي د روسیې لخوا د کریمیا د ټاپو وزمې الحاق رد کړ او ویل چې واشنگټن به هیڅکله د روسیې دا ګام په رسمیت ونه پیژني.
Today, Russia is occupying sovereign Ukrainian territory.
د وی روسیې نن د اوکراین د خاورې یو برخه اشغال کړې ده. اجازه راکړي چې سپینه وایم، متحده ایالات نه اوس نه به پراتلونکي کې او هیڅکله هم د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق هڅه په رسمیت ونه پیژني. د امریکا مرسیال ولسمشر د روسیې پر ولسمشر هم انتقادونه وکړل او ویل فکر نه کوي چې د روسیې خلک دې وپوهیږي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین څه کوي. ښاغلی بایدن زیاته کړه چې روسیې د اوکراین د خاورې یو برخه اشغال کړې ده او په غیر قانوني توګه له خپلې خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې په الحاق سره نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي دي. د اوکراین په حکومت کې د شته ستونزو په اړه جو بایدن وویل حکومت باید د اصلاحاتو او شفافیت د رامنځته کولو لپاره سخت ګامونه واخلي. نوموړي د اوکراین په حکومتي ادارو کې د فساد یادونه هم وکړه. ویل چې اداري او مالي فساد لکه د سرطان ناروغي اوکراین له منځه وړي. متحده ایالاتو د اوکراین له حکومت سره د اصلاحاتو د پروسې لپاره په روانه اونۍ کې د 190 میلیونه ډالرو تازه مرسته هم اعلان کړه. له کله نه چې روسیې کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې برخه ګرځولې ده، د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن 4 ځله د اوکراین مرکز کیف ته سفر کړی دی.
بلخوا د روسیې د صدر اعظم رسیال وایي هندوستان او روسیه د تروریزم په وړاندې د مبارزې په لومړۍ کرخه کې دي. په دې اړه به د فریبا ظاهر رپورټ واورو.
د روسیې د صدر اعظم مرسیال دیمیتری راګوزین وایي هندوستان او روسیه د تروریزم پر وړاندې د جبهې په لومړی کرښه کې ځای نیولی دی. د شغلی راګوزین په خبره د تروریزم پر وړاندې د یو ائتلاف جوړېدل او ګډ اقدامات نه یوازې د دغو دواړو هیوادونو د شرایطو په پام کې نیولو سره بلکې د ټولې سیمې حالاتو ته په کتو ډېر مهم دی. دی وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د ریښو غځونې وضعیت لا نور هم خراب کړی دی. راګوزین زیاتوي طالبان د افغانستان یوه کورنۍ پدیده وه، خو داعش د ده په خبره د دې برعکس ده. دغه روسي چارواکی وایي داعش ډله تر طالبانو لا نور هم توندلارې ده او د ده په خبره دغه ډله د نړیوالې جاه طلبۍ نیت لري. راګوزین زیاتوي پرته له شکه چې وضعیت په بدل سي او اغېزناکې قوې باید د تروریزم په وړاندې جګړې کې یو بل ته لاس ورکړي. نوموړي پرون په نوې ډیلي کې ویلي چې د هند صدر اعظم نریندر مودي د ډسمبر میاشتې په وروستیو کې د روسیې او هند مشرانو په دوه اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته سفر کوي. نوې ډیلي ته د ده یو ورځنی سفر په مسکو کې د دواړو مشرانو د کتو لپاره د چمتووالي یوه برخه وه. هند دغه روسي مقام ته په دې سفر کې په مصر کې د مسافر وړونکي روسي الوتکې د نسکورېدو او هم د سوریې پر سرحد د ترکیې له لوري د روسي جټ الوتکې د ویشتل کېدو له کبله خواخوږي څرګنده کړه.
دوستانو، اته نیمې بجې شوې. یو وار بیا مرزی احمد زی ته غوږ دو چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دروړي.
په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن د افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لخوا په ګډه پرانیستل کیږي. د استانبول بهیر یا د آسیا زړه په پنځمه غونډه کې د آسیایي هیوادونو او هم د نورو سازمانونو او هیوادونو استازي د سیمې د امنیتي ګواښونو په وړاندې پر ګډې مبارزې او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو اداري مرستیال وزیر په سعودي عربستان کې د افغان کارګرو او محصلینو د ستونزو د ارزونې لپاره په نږدې راتلونکي کې هغه هیواد ته سفر کوي. تاکل شوی د ټاپي پروژې ساختماني کار د روانې ډسمبر میاشت پر 14مه نیټه پیل شي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د آسیا زړه کانفرانس د هندوستان لپاره مهم بولی. میرمن سوراج په همدې کانفرانس کې د ګډون لپاره د سه شنبې په ورځ ناوخته اسلام آباد ته ورسېده. روسیه په سوریه کې د حکومتي ځواکونو د وی پوځي قرارګاه د بمباری له کبله اندېښنه ښودلې ده. روسیه وایي د بغداد له اجازه پرته په عراق کې د ترکی سرتیرو ځای پر ځای کېدل دوی ته د منلو وړ نه دي. او عراقي چارواکي وایي د دوی ځواکونو د رمادي په جنوب لویدیځ کې د اسلامي دولت له ډلې څخه ځینې سیمې نیولې دي. عراقي ځواکونو تر پرون ماښام پورې هڅه کوله چې د التمیم سیمه د داعش وسلوالو لخوا د ځای پر ځای شوو بمونو څخه پاکه کړي.
دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. اوس هم د خپرونې وروستی رپورټ راخلو او هغه دا دی چې فنلند وایي هغه کسان چې دوی به د کډوالو په توګه مني باید له مزد او پیسو پرته وړیا کار وکړي. د فنلند حکومت د کډوالۍ په برخه کې د خپلې پالیسۍ د سختولو په هدف دغه ډول اقدامات پیلوي. دا هیواد په پام کې لري چې د افغانانو په ګډون د پناه غوښتونکو د اصلي هیوادونو وضعیت په کال کې 2 ځله وارزوي او د اړتیا په صورت کې د هغو لپاره د اوسېدو جواز لغوه کړي. په دې اړه به د فریبا ظاهر رپورټ واورو، خو له یاده مه باسئ چې په دې پسې د انصاف په لټه او ازادي اورېدونکي پروګرامونه خپرېږي.
د فنلند صدر اعظم جوها سیپیلا د سې شنبې پر ورځ ویلي هغه کسان چې د هیواد ته د پناه غوښتنې لپاره ورځي باید په وړیا ډول کار وکړي. دغه اقدام د پناه غوښتنې لپاره د هغه هیواد د پالیسۍ د لاسختولو په هدف ترسره کیږي. د فنلند حکومت وایي له دې وروسته به د پناه غوښتونکو د اصلي هیوادونو وضعیت په کال کې 2 ځله ارزول کیږي او که یې اړتیا وي نو د هغو هیوادونو د وضعیت په کتو سره به د پناه غوښتونکو د اقامت جواز لغوه کړي. دغه هیواد زیاتوي د افغانستان د وضعیت وروستي ځونه وروسته د نتیجې ته رسیدلی چې دوی به نور هغو کسانو ته خوندیتوب ورنکړي چې اېدا کوي د افغانستان په ختیځ او جنوبي ولایتونو کې د مرګ یا زورونې لګواښونو سره مخامخ دي. د هلسنګي حکومت وایي دوی به دغو کډوالو د بیرته ستنولو چاري ګړندۍ کړي چې د دوی پر شرایطو برابر نه وي او اټکل کوي چې 2/3 برخه کسان به بیرته رد کړي. حکومت ویلي دوی به هغو پناه غوښتونکو ته چې عمرونه یې کار کولو ته برابر وي هغه ډول کارونه ورکړي چې دوی سره به د ناهیلۍ په کمولو کې مرسته وکړي. دغه هیواد د کار وزیر ویلي دا به حتماً د پیسو په مقابل کې کار نه وي، هر څومره چې خلک ټمبل پاتې سي دوی به لا ډېر ناهیلي وي. دغه راز د فنلند حکومت په پام کې لري چې د هغه و د کلچر او ټولنې په اړه به معلومات خپره کړي چې په هغه کې به د شوز او ماشومان حقونه برجسته شوي او ټول پناهغښتونکو ته ورکول کیږي. دوی وای لدی ورسته هیڅوک نسی ویلای چې لدی حقونو څخه خبر نه وو. تر دې وړاندې ناروی هم د افغانانو لپاره اعلانونه خبره کړی او له هغه څخه غوښتي چې هغه وته د پناه لپاره ورنسي. د افغانستان د حکومت په وینا سش کال شاوخوا 1,300,000 افغانان د اروپایي هیوادونو په نیت له افغانستانه وتلی دي.
یه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
ده گزند په ناروغی باندې د اختکه دو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغی مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستانو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مو اوریده، خو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. په دې خبرونه کې د خبرو شو مطالبه تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتلی شي. هلته زموږ د فیسبوک او ټویټر د پاڼو لینکونه هم شته، لاغې لارې زموږ پر مطالبه خپل نظر او تبصرې را سره شریکولی شي. ونیزو پروګرامونو ته راځو د انصاف په لټه او ازادي او اوریدونکو خبرې کې.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشتل.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې اوریدونکو د ازادي راډیو دی ونې خبرونه ته خره خلاص کوربه مو د اجمل تورمان. دوستانو دا زر په دې خبرونه کې بیا هم د اوریدونکو د زمکه ستونزې چې وای د زوروا کولو خلاندې شوې ده. هیر دې نوی چې دغه اوریدونکو ستونزې یو ځل پخوا هم له چارواکو سره شریکه شوی و، خو ویل کیږي چې د اواری په برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. زموږ دا اوریدونکو د کاپیسا ولایت اوسیدونکو دي او د زمکه لانجې د گاوند پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې ده. نور به پخپله لدنه وره.
نوم عبدالقاهر ده، متقاعد ما. زه مهاجر شوم، سوال از کال تیر شو، بیرته چې راغلم ما ملکیت هغه ضبطله و خلق زورواران اخیسته و تقریبا زه زور می نرسیده هغه تلالمه ولسوالی تلالمه ولسوالی تا دا محکمه ما یما په نفع یو مکتوب نوشته کده زه متحق شما یادای زما که به یو زوی می ده و موری ده دیتا سند می ورکه بیا دا آقا نشو، قانون تطبیق نشو، مکتوب مواخیست، قماندانی امنیه آقا نکه، تطبیق نکه، برتا آتی کالکیگی سرگردانه، تروس هم آقا سپاته ده. دو کالکیگی که دو نفر زوروران آخیسته ده، کانتینر و آقا پزور آخیسته ده، زور می نرسیگی. ایما خانم راغل ده چه دشپی پروس کال پر روژه که. راغل ده چه یه دازم ها کده ما ده خو کرام را که آقا دیر شدید وحل ورکره ده داکتر را ماینه کره ده و آقا دوسیه پسارانوالی بگرام که ده تروس آقا نفر توب نجلبه ای با زور آخیسته نه ولسوالی زور نرسیگی و هیچ آقا نکهی تروس حاضر شوه نده با محتم سارانوالی که
تاسو تر اوسه پر امنیه قمندانۍ ته مراجعه کړې ده د بګرام ولسوالۍ؟ بلې، غوښ تاسو څه ویلې دي؟
یو قماندان وو هغه رادیو ازادي ورسره هغه وکړه مصاحبه وکړه، هغه بالکل منکر شو چې هیڅ هغه نیوم خبر نیوم، په حال کې چې دو حیات وو هم دو قماندان حیات وو، دو نفر از دولایت و یک نفر قماندان و منکر باشید. بعد دره ورزه اقا لال بیرتن. یو بل قماندان راغی هغه ته بعد یو میاشت موفق شوم چې لالمه هغه ویلې ته چې تا دروازه بنده شوی ده ته بله لاره نه لري زلم بیخی بده شو دا حکومت فقط با پول کار کهی خلاص زی پول نلرم هم دقیقه سرگردان مایوس دلتا ناس ما یه ما خزم لطکوب شوی ده دوسیه پسارانوالی که ده تو نجل به ای اقا نفر
بله مننه انشالله چې موږ به تاسو د غستون زده د بګرام د امنیت قمندانې سره شریکه کوچې هغه تاسو رستون دې پاره
خیر وسه ډیر هغه یم مظلوم یم سایمان سایم فقط عرض مې وکړه یم جیبونه د هغه نه دکښوې ده د کاغذ نه دکښوې ده اما پیسې نه لرم نور هغه نه لرم هیڅ مونږه سنه هیڅ څوک هغه نه کوي ما ته کومک نه کوي
ان شاء الله چې موږ بستاسې ستونزه د چارواکو سره شریک کړو
وسه خیر وسه نن ډیر مظلوم یم
د انصاف پلټکه
دوستانو د عبدالقاهر ستونزه مو د بګرام ولسوالۍ د امنیت قمندان له سرپرست خاغلی احمد خان احمدزی سره مطرح کړه. خاغلی احمدزی په اړه وویل
دا ماته مراجعه تر اوسه کړې نه ده، زه به اوس د دې موضوع نه خبر شوم. اوس زه پوښتنه کوم دفترونو نه دا دلته راشي ماته دا ووایي چې جلد چیرې ده، د کوم ځای نه راغلی ده، کوم مکتوب ده، کوم نمبر ده، چې هغه با تعقیب وکړم انشاءالله هر چه چي انشاءالله زه په خدمت کړم.
یعنی امکان لري چې داسې یو څه موجود وي بګرام ولسوالۍ کې؟
په دې ولسوالۍ کې ډېر ځمکې غصب شوې ده، د حکومت غصب شوې ده، مخکې دلته کورونه آباد شوې ده، ټول په تعقیب عدلي کې ده، دلته ټول دوا لري. او داسې خلک په ټول افغانستان کې چې څنګه د بګرام نه هر ځای دا خبره شته.
بله مننه،
پته خبره نشته چې پته خبره وي.
تاسو څه کړی دی په دې برخه کې درس پر جناب احمد زیاسب د سکم مخکې کوم قضیه په دې اړه تاسو راغلی و چې هغه حل شوی وي؟
او ولی نه، منګه دا څو کسان چې مراجعه کړي دا و زمینی زمکه په دوا کې دا منګه هغه امر په قانون په محکمه مو امر ورکړي دا چې چاته مو ورکړي هغه هغه چې منګه پیره ورته ولر کړي دا هغه غزمه زی خبره واخلي چې څو دغه استفاده ونی چې په محکمه نه پیسې ونی.
د قاهر پونم باندې د غوریدون کې زموږ کله تاسو تشریف راوړي او عاید دوی په تونز د حلول په برخه کې هغه لازم مرسته چې هغه تر سره شي.
زه خدای ته وعده ورکوم چې څلور شاسات زه په خدمت کې یم، هر سات راشي ان شاء الله خدمت
حاضرم. مننه کوم احمد زیاسب، کور مو ودان ژوند دیوسه.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم. کوټه ازریف وی ګرک وای
ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
دا و د دیونی د انصاف پلټکیونی ز خبرونه چې تاسو واوریده. که تاسو هم د خپل ستونزو دا وری لپاره د انصاف پلټکیاس نو موږ سره اړیکی ونیسئ. د اړیکو شمیره مو ده 0992390 خاط هوا پات اوسئ.
آزادی او اوریدونکی جوڑاون کے فریبا ظاہر
د ازادی او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ اوسئ. ستاسو د دیونی راغلی پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي چې په ګډه به واورو. لکه چې تاسو معلومه ده سوله د افغانستان لا اساسي اړتیا او څخه ده، او افغانستان په دې برخه کې تل له پاکستان څخه دا تمه لرلې ده چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې مرسته او همکاري ورسره وکړي. او په همدې هدف د یوې نوې هڅې په توګه به افغان ولسمشر په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په کنفرانس کې ګډون کوي او د افغانستان د سولې په اړه به خپل غوښتنه بیا تکراروي. زموږ یو شمېر اوریدونکو په خپلو پیغامونو کې ویلي چې افغان حکومت د سولې په برخه کې له پاکستان څخه تمه نه کوي. دلیل به په خپله د دوی څخه واورو.
زه خپله دا نظر لرم چې اشرف غني بیا هم اسلام آباد ته روان دی. دا هغه پاکستان دی چې سویل له سکولې د افغانستان سره د سولې او د روغې او د جوړې وعدې وکړې، لیکن دوی بیا هم درواغ وایي او دوی بیا هم په باطن کې د افغانستان مطلق دښمنان دي. نو من خپل مشران ته داسې یایو چې نه را پدا دروازغانو باندې ما غلطه گئی دی دوی دوکې مخره خپل مبین کې اتفاق وکړي اتحاد وکړي نورا مینا محبت پیدا کړي نورا په پاکستان نه مغولې گئی سویل لسکولا غالبان دی افغانستان مشرانو ته دوکا ورکړه او درواغ ورسره وویل او اوس به هم درواغ وایي نورا د دې په درواغو مغولې گئی وسلام
زه بسم الله د کندهار ولایت څخه خبره کوم چې دا د چلو پروسه زما په فکر باندې به ډېر مشکل وي مشکل خو به دا وي چې په دې پاکستان خوی نه غواړي چې د طالبانو او د دولت په مابین سوله وشي ځکه چې اوس غواړي چې مطلب یو وار یو رقم پروګرام جوړ کړي حکومت او اداره یې مصرف وساتلي اوس غواړي چې ژمي سره رسېدو سره چې بیا هم دا ژمی د مذاکرات او خبرو مصرف وساتي نو زما په دې نو فکر باندې چې پاکستان هیڅ وخت په طالبانه او اخلاص د افغانستان د ولس او افغانستان د ملت نه لري او نه کوي نو زه فکر کوم چې حکومت صرف مصرف کوي د اجمې چې افغانستان اداره او حکومت او نظم ده په دې ژمي کې د جوړېدو په حال کې وي نو دې غوښتنه چې مطلب دغه ژمي دي ته مطلب مصرف وساتي او دې مطلب آمدګي ونه شي.
سلام علیکم، زه شراغا خبرې کوم د هلمند څخه. زما د دغه سفر په اړه دغه پوښتنه او دغه پیغام دی چې دا ما چې د کنفرانس وخت سره معلومې دی جر جر دا اعلان وکړي چې اختر محمد منصور مړ دی نو دا چمبازي وبیدارې دي ورسره کې د اشرف غني سم دا پوښتنه ده چې د سپټاګو ورته وایي چې هغه کدا کوي چې هغه کول خپل په کار دي پشي شي چې دا نن کې ورسره منل خو ورسره وځي منی دا ورځ به ادارې او قرداشي واشي باندې ځان پټول او ځان خلاصېدل دا څنګه لا دی نه په کویږي د خدای په امان دا غزما یو پیغام ورواشي.
اور غړي راړو سلامونه او سلامونه بعد دواړو ولسمشران ته ډاکټر سید الله او ډاکټر سید بشوانی ته زما دا پیغام دی لکه چې دا اوسه پورې دواړه ښه روان دي او دا دی الله ښه بوځي په افغانستان کې د دوو شیانو ته پام وکړي چې یو اقتصاد ته اقتصاد ډېر ضربه خوړلې ده یو د پاکستان سره بالکل پرې کون اعلان کړي او چې کومه خبره اوسه کوي د نړیوال دولارې دي اوسه وکړي چې هغې غونډ پکې حاضري او داسې پټې چې ناستې دا هېڅ معنا نه ورکوي داسې خوشل کړه چې دغه هم ورغلی او قرضې هم ورغلی او دا مسه دا یو کال اوسه وړه دي اوس نتیجه ور نه کړه زما اوبه ور روان دي زما تجارت ور روان دی زما هر څه ور روان دي هغه په خپل نامه خارج ته لېږي زما دواړو ته دا پیغام دی چې ورور د دې داسې جدید چلند ورته شروع کړی چې بېخي ناست دی ورسره کولی او کو کولی دی د خارجي بینالمللي قوانین په مقابل کې د ورسره کړي وایي چې بینالمللي قوانین په دې باندې تطبیق شوي دي بیا حرکت هم نشي کولی دا خو ور هغه پروژې دي هغه ورکوي دلته افغانستان کې تطبیقوي موږ اردو وژني پولیس وژني انجینر وژني ډاکټر وژني نو دې نه زما دا خواهش دی دا بالکل قطع شي.
سلام علیکم، آیات الله ام کنرنا او غوښتنه مې دا ده چې پاکستان یو ځل بیا د سولې او روغې خبرې اترې شروع کړي چې د افغانستان لپاره به بیا کومه لویه کنده ګټلي. د ډاکټر صاحب اشرف غني نه مې غوښتنه دا ده، هغه چې ته په اقتصاد کښې ډېر پیاوړی خو سیاست کښې مې فکر وکړه که دا څوارلس کلن یا پېنځلس کلن دوره پاکستان چېرته په صداقت قدم ایښی نو اوس یو سره ژمنه او مننه وکړه او که نه یې لږ شانتې فکر او متوجه وکړه. سلام
دوستانو، هم اورېدل چې زموږ ځینې هېوادوال له پاکستان څخه د افغان ولسمشر غوښتنه او حتی هغه هېواد ته د ده ورتګ ته اړتیا نه ویني او وایي چې د دوی غوښتنې هېڅکله د پاکستان لخوا نه دي اورېدل سوي. خو په خپله ولسمشر اشرف غني پرون په کابل کې ویلي وو چې دی به د افغانستان د ښې راتلونکي د جوړېدو لپاره پاکستان ته بیا سفر کوي او د آسیا زړه په کنفرانس کې به ګډون کوي. ولسمشر ته به خوښ سو.
دا کنفرانس د پاکستان کنفرانس نه ده، دا د افغانستان کنفرانس ده. کنفرانس شروع شو په استانبول کې، بیا کابل کې، بیا قزاقستان کې، بیا چین کې، سکال پاکستان کې ده او بیا به یو بل مملکت کې. هغه کنفرانس باندې چې په افغانستان باندې ده، د افغانستان ولسمشر لاړ نه سي. کنفرانس د موږ ده، ټوله دنیا دا غوښتنه کړې، یو په اصل بل عمدهترین استازي د دنیا راځي چیرې چې موږ ستونزه لرو باید واضح پیغامونه ولرو او پس له دې نه چې زه لاغ نه راغلم بیا به تاسو سره وغږېږي.
د افغان ولس مشر څرګندونې مو واورېدلې. اوس به هم د غو دوستانو راغلي پیغامونه واورو چې په پاکستان کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. دوی په هغې وخت کې د خپلو ستونزو په اړه غږېدلې چې د بیلګې په ډول به یو دوه دوستان واورو.
السلام علیکم، زه حاجي صبور د پاکستان هریپور نه خبرې کوم. افغان ماجر ما موږ ډېر زیات په تکلیف یو، او دغه بیخي ټول عام خاص اوس بیخي د صبر کاسه ډکه سوې ده. ډېر زیات تکلیف دي افغانان، نو هېڅ څه بیان نه دي که څه چاره کېږي. موږ چاره دې وکړي که افغانستان کې که څه لار ورته جوړه کړي، یو امنیا بل ځای کې یو لږ وخت دپاره، کال نیم دوه دپاره، او موږ دلته ډېر په تکلیف یو د خدای په خاطر باندې، د بشریت په خاطر باندې. همدارنګه موږ بیا هم شکر گزار یو د دوی نه چې دا شپږ دېرش کاله انتظار نه بعد بیا اوس سیم کارت په افغاني کارت باندې اجازت کوي، خو لیکن دا بیا هم نور ډېر ګزاره بیخي سخته شوې ده. خدای په خاطر باندې زموږ د آواز واوري ټول بشري ټولنو ته او مسؤولو مقامو ته یو انتشار ته ورسوي. السلام علیکم.
زه د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ټولو ته سلامونه وایم. زه احمد شاه د پاکستان د کوټ نه خبره کوم. زه د اشرف غنی سهیلا کوم چې د موږ د مجرو د کارتونو ټیم پورا ده څلورویشت پنځویشت ورځې پاتې دي، او دا ډېر سخت ضرورت دی. موږ ته ډېر مشکل وي چې موږ زور ازو زه خبره غم خامخا د پاکستان د حکومت سره وخوري. وسلام.
وعلیکم السلام. ورور ستاسو آواز مو دته خبر کړه او ستونزه مو واورېده. لکه چې دغه دوست مې یادونه وکړه، د رواني دسمبر میاشتې په پای کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده پای ته رسیږي، خو د پاکستان حکومت لا اعلان نه دی کړی چې د دغه افغان کډوالو موده به نور څومره غزيږي. تر اوسه په پاکستان کې شاوخوا یو نیم میلیون راجستر او هم دومره نه راجستر افغان کډوال ژوند کوي. په همدې اړه په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل د افغانستان په جنرال قونسلګری کې د مهاجرینو چارو له رئیس حبیب رحمان شمس سره غږېدلی دی او دغه ستونزې ورسره شریکه کړې ده. راځي په ګډه وورو.
څه فکر کوئ؟ تر اوسه پورې پاکستان لا دا اعلان نه دی کړی چې افغان کډوال به د 2018 کال له لومړۍ نیټې ایستل کیږي او که به د دوی د اوسېدو موده پسې غځېږي.
څومره چې معلومات لرو او موږ ناستې کړې دي، زموږ منسټر صاحب بلخي صاحب او د وزیر مهاجرینو پاکستان ته راغلی او قطب الوسف سره کتلي وزیر فرانس سره، نو دوی دوی موافقه رسېدلي دي. موافقه کړې ده، خو تخمیناً شاید معلوم نه ده، شاید وشي. امام دوی دوی ویلي چې موږ کوم دوه کاله موده به دوی غځوو، موږ چې 2018 تر ډسمبر اخیره پورې موږ دوی ته کارتونه یا به همدغه ډیټ موږ ورته صحت کړو چې تر 2018 یا به دوی ته دغه ډیټ موږ نور هم ورته نوي کړو، ورته کارتونه به نوي ورته ورکړو. موږ ورته دوه کاله موږ سره وعده کړې ده، خو صرف دوی د پارلمنټ ته کوم مسله ورخي وړي دي، هغه ماتل دي. شاید چې انشاءالله موږ سره وعده کړی میٹنگ کې ناسو وزیر فرانس سره، هغه موږ ته خبر ورکړه چې دوه کال پورې موږ کوشش کوو، خدای دې په خاطر موږ دوه کال ورکو چې د افغانان په عزت سره خپل عمل تلاش شي، نه په زور باندې، نه زور کو موږ سره، نه زیاته کو سره، خپل عزت سره باید دې دو خپل عادتو کې خپل عمل تخفیزه سره لاړ شي. دې موږ سره بل دې نوې ان راجستر کوم افغان چې غیر قانوني دي، پاکستان حکومت سره خبرې روان دي چې کوم تصاویزات اسنا چې دې ورکي کې هغه باندې موافقه وشو ورو شو کو نه شو. دې موږ ته ویل چې کوم پاسپورت دوا جن هغه موږ ویزې ته غټي کوم غا دي افغانان ته چوکره شي خپل ژوند دل ته خپل تیر کیا ولکم کور نه چې د انتقالی بازار نشي پولیس لوخانه عادل پر هم شاید دوه کار پوری شاید څنګه دا ور ګور
دغه تاس دغه افغانانو خبره کوي چې رجستر نه دی او ماجر کارونه نه لري.
جوړه خبره کوي هغه افغانان چې رجستر دي دغه ته دوه کال موده غځي تر 2018 اخره پوری، هغه افغانان چې رجستر نه دي دغه لپاره افغان نېشنل کارت دی چې تر هغه ونه شو یا پارلمان نه پاس نه شو نو دی او فیصله کړی دا چې د افغان حکومت کوم کاغذونه ورل ورکړه کوم اسناد ورل ورکړه هغه قبل وې د کوم کسان چې په پاکستان کې وځيږي پاسپورت د وجه چې موږ غوي ته ویزه غټ ورکو. دا خبره کړه د چې موږ په پاسپورت د ولار نه کوم داخل چې په پاکستان کې سفارت دی افغانستان قونسلګون دی د افغان مهاجرینو دفتر دی د لوخانه کوم لیټر کاغذ او تورکل شیا غو موږ هم تاییدو. هغه باندې لا خبر روان دي چې کله هغه کله فرصت کیږي کله ختميږي بعد هغه نه اعلان کیږي.
تاسو په بلوچستان کې د پاکستان چې کوم د شناخت کارت کولو اداره ده نادره دوی د شاوخوا یو لک کسانو شناخت کارډونه بلاک کړی دي، بند کړی دي. دوی تور لګوي چې په دغه کې اکثره هغه افغانان دي چې دلته راغلي دي او دغه شناخت کارډونه په جالي توګه جوړ کړی دي. کچیر یو نه سیار دغه نارجستر شوی افغانان راجستر کوي، توپیر به څنګه کیږي چې آیا دوی افغانان دي او که دوی دلته د پاکستان شناخت کارډونه دوی اخیستي دي، توپیر به څنګه کیږي؟
نه، د دې خو په نوې پلان کې د نوې راجستر د یونیسار لوخانه نشته. مثلا دغه کوم راجستر شوی دی کوم چې لري تقریبا 1.5 میلیونه افغانان چې په مثال پاکستان کې سی هغه راجستر دی آینده دی د راجستر پلان نه لري هغه د بجټ ډیرو کم شوی دی هغه چې موږ ټول مخه عراق او سوریه او لیبیا د ملکونو ته وخته نو شو کولای چې نور افغانان راجستر کو دلته هغه د بیت نور خپل عزت سره خپل وطن عادتو کې لړشي خپل وطن ته لړشي دا کم ان راجستر چې موږ راجستر کو دا زمونږ او د پاکستان د حکومت مه خبره ده د کې یونیسیار دخیل نه ده
څه فکر کوي چې آیا کدو کال د مدنو رحم وغزیر په دې دوه کال کې به دغه افغانان چې ویل کیږي ل راجستر او نه راجستر سو یو سره 3 میلیون افغانان لا په پاکستان کې دي نو دا ټول ستانه چې په دې دوه کال کې
موږ کوشش کوو موږ حکومت پلان لري او رئیس جمهور صاحب هم دا تاکید زیات کوي پاکستان په سره دا خبره کړې ده چې باید موږ افغانان رئیس خپل ملته هلته موږ زمينه برابر ورته دي ځمکه د تعلیم صحت د کار روزګار د شارکونو دي موږ زمينه برابر ورته دي دوه کال کې چې موږ زمينه برابر کوو په هر افغان کول شي په ځان توګه په عزت سره رئیس خپل ملته او خپل دی نومرې ځمکه مستحق خپل قانون شي خپل خپل جي خپل روزګار او مخته وړاندې وي نو موږ هم کوشش دا کوو موږ حکومت هم دا کوشش کوي چې په دغه ټیم کې کوواړو چې د کال یو لک زیات افغانان کوو نو موږ ستانه کوو ان شاء الله امید لرو چې د دوه کال کې ډیر فیصدي موږ ستانه شو افغانستان ته
ورسته پښتنه مې دا د پاتیرو کلونو کې په افغان کډوالو شکایت کاوه چې دلته ماجر کارټر سره وي کنه وي پولیس ځبروي آیا دغه د پولیسو لخوا د دوی د ځبرونو هغه لړۍ وسم دوام لري کنه تم څه وي دا
افغانان ماجر چې هر ناجستر دی راجستر نه دی یقینا چې مشکلات کې سره ګرځي د پولیسو لخوا په ټولو صوبو کې خو بیا هم موږ بار بار د حکومتونو سره د هغه صوبې کم حکومت چې دغه سره بار بار موږ تماس کې استو موږ سره همکاري کوي په دې هغه کې هغه افغانان چې راجستر دي نو هغه د مشکل نه لري یو نیم کدا سي چې پیدا شي نو هغه هغه باندې کوم پرچه دي 14 فرنټ پرچه کټ کې هغه نه کټ کې باندې هغه یو ګنټه نیم الته په تانه کې یو پښتنې ته کې اکر تیر غواړي نو هغه بیرته خوشی کوي هغه سره مشکل حکومت لري موږ سره وزیر سفران صاحب دا خبر ورکړ چې موږ خپل صوبو کې ټولو ته حکومتونو وزارت دا خبر ورکړي چې هغه افغانان چې راجستر دي کارت لري هغه سره هیڅ قسمه مشکلات پیدا نه کوي ورته
په کوټه کې د افغانستان په جنرال قونسلګری کې د مهاجرینو چارو رئیس حبیب الرحمن شمسو چې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه غږیده په دې هیله چې موږ د هیوادوالو ټول ستونزې کده هیواد ته باندې دی او که دننه هواري سي ورپسې د نورو دوستانو ټلیفوني تماسونو ته چې موږ ته د دې ونې پترس کې په پیغام سپټون کې دستګه کې پرې شیدې دوی پر نورو موضوعاتو غږیدلې دي
بله السلام علیکم جواد الحکیم سرابی د علمن ولایت البته لشکری اشار د سای طرف دماس کوم موږ مشکل دا غوړی چې چارواکي مرا ګرځي وای تذکره وکي او چل تذکری او ځګی ته ورسو موږ ته تذکره نه راکوي وا تذکره په 5000 افغانۍ یا په 10000 افغانۍ موږ ته راکوي کڅو کوی وستاو پیسې ولري هغه تذکره کولای شي او مرا مسلمان وو د مشکلان نه نشي کولای مزما د لوړپور چارواک صدقه هیله ده چې بیا په علمن کې دا غستنځه حل شي و سلام خدای کوم
السلام علیکم زه د کندهار ولایت څخه سایسر پټماس کیم دا د کندهار نوې والی صاحب چرې نو دې پاول ورځ کې ویل زه د کندهار برق سم کوم ول سوالی چې کان د خاکری سړک به بس سټی کار پر شروع کوم د چې به پوخ کوم نو ول سوالی شورا وا کو چانکې چانکې ستاسو د سره خبرې وکړه د امیر رادیو چې دې په دې باره کې څه وایي کار کم کار کړی دی دغه وو یو ځای دی او نو کته دی په ګوته کې چې دا غږ کې مش کار کوي والسلام
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم محترم زموږ د جراوت ولسوالۍ کې ډیر څه دی زره کس پروینه اخته دي نو موږ د افغانستان د حکومت د جراوت ولسوال کمانډان زه هله کوم چې دغه روینان کارخانه دی ودرېږي چې خرچيږي موږ د حکومت او طالبان سره داخله ده چې دغه خلک په دغه شک او د قانون منګول ته وسواري چې دغه روین خرڅي پر د اخوارانو باندې هغه د کور سامان وړي خرڅي پر د کارخانه والا باندې نو موږ جراوت ولسوالۍ څخه موږ دا پیغام پریږدو چې محترم د افغانستان حکومت او طالبان دغه ناوړه پیل ورکه د افغان د جراوت ولسوالۍ کې د ټول افغانستان د ورکه موږ په پیل د جراوت ولسوالۍ ته دا پیغام پریږدم والسلام
وعلیکم السلام محترم دوست د دې تاسو پیغام هم خپور کړ موږ هم په دې هیله یو چې په ټول افغانستان کې دغه د اعتیاد مسله لمنځه ولاړ شي او اوس موږ خلک پر قرار رسیدنو ورو دوستانو پیغامونه هم ست البته خو د خبرونی وخت کوالی لکبل به په بل خبرونه کې حتما در تخبر کو نور مو پر خدای سپرم الله مملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سبټون کې ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چو چلیا کیا یار انتخاب میکنن
وای کچای اومدن کل کاندیدای زور است کبیر به زور اومده ان هم نمیفهمی که دخلوی درجت نو کیلو هم جنگ جدارن
به حضور در گاونده هوت پاکستان و گوری چمدم
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاوده و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نو اوري
سلام و به برنامه ساعت